بزرگی تا ساعت 7 شام با وقت افغانستان ادامه دارد و حالا هم سالی محمد سالی در برنامه پیش رو میزبان شماست. خوش آمدین آقای سالی.
دیر مننه جاوید نعیمی، تاسی هم ستری مسی او د آزادی رادیو تور و اوریدونکو ته از ما لخوا سلام او سحر بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونه کې ورته د ټاکنو خپلواکه میسون وای نن به خلکو ته دا وایي چې د ولسمشری د تیرو ټاکنو لمړنۍ پایلې کله اعلانوي. نن د یک شنبه ورځ د لړم یا خره 15 د اکتوبر 28 پایل خبرونه کیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ابتدایي نتایجو د اعلان نیټه د بایومیټریک رایو د تصفید راپور پر اساس غوره کیږي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې تر 150 زیات وسلوال وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو تر 150 زیات مظاهرتیان له امنیتي ځواکونو سره په شخړو کې وژل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلانوي. د ولسمشری انتخابات د تلیا میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 28 اعلان سوي وای. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو ویان عبدالعزیز ابراهیمي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیه د راپور پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي. تفصیل وروستا. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 33 وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات د کندهار په معروف او شولی کوټ ولسوالیو کې سوي دي. بارکزی پرون شنبه ازادي راډیو ته ویلي چې په شولی کوټ ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د چنار پر پوځي اډه د حملې پلان جوړاوه. په شوالی کوټ ولسوالۍ کې نړیوالو ځواکونو له الوتکې کې د وسلوالو طالبانو موټر پر راکټ ویشتی او 9 وسلوالۍ وژلې دي. د بارکزی په خبره 4 نور وسلوال په معروف ولسوالۍ کې وژل سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو یا ODI او شل اوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل سوي کرکټران ګډون ونه کړي. دولت زدران، حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نور علی زدران او سمیع الله شینواری په لیست کې نه دي نیول سوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال د کرکټ د نړیوال جام لپاره ټولې سیالۍ وبایللې. په هند کې د روانو سیالیو لپاره د افغانستان د لوبډلې د غوراوي د پلاوي مشر اندی مولس اسوسییټډ پریس خبري ایجنټس ته ویلي چې په هغه تشکیل کې چې د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون کړی و شپږ بدلونونه راغلي دي. مولس ویلي چې تغییر یې په راتلونکي کې د افغانستان د لوبډلې د لاښوالي لپاره راوستلی دی. د افغانستان او ویست انډیز ترمنځ یو ورځنۍ نړیوالې مسابقې به د نومبر پر 6مه، 9مه او 11مه د هند په لکنو ښار کې وي. تر هغه وروسته به د نومبر پر 14مه، 16مه او 18مه درې شلوره مسابقې ترسره کیږي. اندی مولس ویلي چې د ټیس لوبي غړي به د شلوره سیالیو په پای کې اعلان کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 35 مظاهرچیان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. په عراق کې د اکتوبر له پیل راهیسې ځینې کسان د اداري فساد، بیکاری او فقر پر ضد مظاهرې کوي. د عراق د بشري حقونو کمیسیون په یو راپور کې ویلي چې په یو میاشت کې 200 تنه وژل سوي دي. په همدې موده کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ګډون 2592 کسان زخمیان سوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او جنوبي ښار ناصریه کې پرون 6 تنه مظاهرچیان ووژل سول. په بغداد کې د پرونی مظاهرې عیني شاهدانو ویلي چې مظاهرچیانو هڅه کوله چې زرغونی ساحې ته چې کلکه امنیتي څارنه یې کیږي ورننوځي، خو امنیتي ځواکونو اوښکی بهونکی ګاز استعمال کړ او پر هغوی ډزې وکړې. د بغداد په زرغونه ساحه کې د حکومت مهم دفترونه، بهرني سفارتونه او د نړیوالو سازمانونو استازي دیره دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان خبرداری ورکړ که کورد ملیشه له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. رجب طیب اردوغان پرون په استنبول کې دا خبرې کړې دي. هغه د سوریې په شمال کې د کردانو په مشرۍ د خلکو د خوندیتوب قطعو یا YPG په اړه وویل چې که ترورستانو د 150 ساعتونو پترس کې سیمه پاکه نکړه موږ به په خپل تصفیه کړو. اردوغان تیره چهارشنبه په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دواړو موافقه وکړه چې مسکو به د سوریه له شمالي سیمو د ترکیې د پولې په 20 کیلومتر واټن کې له پرتو سیمو د کردانو ملیشه ځواک ته د وتلو زمینه برابره کړي. دواړه موافقه کړي چې دغه پلان به د سه شنبه د ورځې د ماښام تر شپږو بجو پلی کیږي. رجب طیب اردوغان پرون پر نړیواله ټولنه هم غږ وکړ چې د سوریه په شمال کې د امن سیمې په جوړولو کې مرسته وکړي. ترکیه غواړي هغه 3 میلیون او 6 لکه کسان چې د سوریه له جګړې ورتښتېدلي د سوریه په خاوره کې امن سیمې ته ستانه کړي. ترکیه ادعا کوي چې په سوریه کې د کردانو ملیشه ځواکونه ترورستان او په ترکیه کې د کردانو د کارګر ګوند یا PKK پر پله روان دي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل سول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. دا خبر پرون د بریتانیا پولیسو خپور کړ. موریس رابینسن 25 کلن او د آیرلند اوسیدونکی دی. پر موریس رابینسن په 9 مواردو کې د انسان د قتل، د انسانانو د قاچاق، د پیسو د سپینولو او د غیر قانوني مهاجرت د دسیسې تور لګېدلی دی. پولیسو هغه تیره چهارشنبه ونیوی. د بریتانیا پولیسو د هغه موټر چې له بلجیم څخه ورغلی او 9 مړي پکې بار ول تیمز دریاب ته نږدې پیدا کړ. د بریتانیا د پولیسو په خبره موریس رابینسن به د دوشنبه پر ورځ محکمې ته حاضر سي. له دې پیښې سره پولیسو 3 نور مشکوک وګړي هم نیولي چې په تعقیب کې دي. د بریتانیا پولیسو په پیل کې داسې ګڼلې وه چې په کانتینر کې ټول مړي چینایي وګړي ول، خو اوس داسې ګڼل کېږي چې ځینې ویتنامیان هم پکې شامل دي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بیلتون غوښتونکو رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې سوې وې. دغو رهبرانو ته د بند دغه سزا د 2018 کال په ناکراریو کې د هغوی د رول له کبله ټاکل سوې ده. پرونی مظاهرې هغه ارامتیا ختمه کړله چې تر شپږ ورځنۍ مظاهرې وروسته راغلې وه. د وروستۍ مظاهرې د اکتوبر پر 14 وروسته له هغې پیل سوه چې د اسپانیا سترې محکمې د کاتالونیا 12 رهبران په فتنه او نورو جرمونو مجرم اعلان کړل. د کاتالونیا په پلازمینه کې په سلګونو مظاهره چانو چې اکثریت ځوانانو د پولیسو دفترونه کلابند کړي وو. دوی پر پولیسو رنګه پلاستیکي توپونه ګزار کړل، خو وروسته یې پولیس په ډبرو او بوتلونو وویشتل. له دې سره ملي پولیس او د کاتالونیا د محلي پولیسو ځواک مجبور سو چې له کوتکونو او مصنوعي مرمیو کار واخلي. تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن دا معلومات ورکوي چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړنۍ نتیجې کله اعلانیږي.
بعد از بررسی های تیم عملیاتی و تخنیکی امروز قرار است تاریخ تعیین اعلام نتایج پیشتری مشخص شود.
د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسیون د غړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو اندېښنې پارولي، خو حکومت وایي
هغه اشخاص چې دلته تعین شوي دي ماشاءالله ډېر زبردست اشخاص دي، علما دي، دکترا لري.
په بهرني موضوعاتو کې د عراق په پلازمینه او نورو ښارونو کې د وروستیو اعتراضونو پر مهال د خلکو د وژل کېدو په اړه راپور اوریدل سي. دوه اونیز پروګرامونه هم د خبرونې په دویمه نیمه کې خپرو. د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن خلکو ته دا وایي چې څه وخت کولی سي چې د جمهوریت ریاست د تیرو ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. د ولسمشري انتخابات د میزان پر شپږمه وسول. د افغانستان د انتخاباتو د قانون پر اساس ابتدایي پایلې باید د میزان پر 8 اعلان سوي وای. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تلې میزان پر 8 وویل چې د تخنیکي ستونزو له کبله او د انتخاباتو د شفافیت د تضمین لپاره پریکړه کړې چې د اعلان وځنډوي. فرشته جلالزی او په دې اړه نور تفصیل.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اکتوبر په 28 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې د بایومتریک معلوماتو د ثبت له ټولو ماشینونو معلومات د معلوماتو په مرکزی سیستم کې ثبت شوی دي. تر هغه وروسته د درملوک په نوم جرمنی کمپنۍ ته چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون قرارداد ورسره کړی سپارښتنه وسوه چې بایومتریک شوی رای تصفیه کړي. درملوک شرکت ته 3 ورځې وخت ورکړ شوی و چې دا پروسه بشپړه کړي. د شرکت ته ورکړ شوی مهلت پرون ماښام پای ته ورسید. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون یو ویاند عبدالعزیز ابراهیمی بیګا ازادي راډیو ته وویل چې د بایومیټریک رایو د تصفیې د رپورټ پر اساس د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره کیږي.
شما در جریان هستین؟ روز گذشته
تاسو خبر یاست چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړي او رنگزیب ژمنه وکړه چې نن به د ابتدایي پایلو د اعلان نیټه غوره شي. موږ به د عملیاتي ټیم د څیړنو له مخې نن د افغانستان خلکو ته اعلان وکړو چې څه وخت د ټاکنو ابتدایي پایلې څرګندولای شو. د امریکا متحده ایالات د ملګرو ملتونو سازمان او د افغانستان جمهور رئیس مکررن د ټاکنو پر کمیسونونو ټینګار کوي چې د دې پروسې شفافیت په پام کې ونیسي. په افغانستان کې د ناتو ملکی استازي نیکولاس کې د جمعې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ازادي راډیو له خبریال سره په ځانګړي مرکه کې پر همدې ټکي ټینګار وکړ او ویل چې د افغانستان د انتخاباتو شفافیت د افغانستان د خلکو لپاره ډیر مهم دی. دوی وايي دا حیاتي اهمیت لري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون خپل کار شو وکړي، رای سمې حساب کړي او یوازې سمې رای حساب کړي. افغانان په بشپړ ډول پر هغوی اتکا لري چې خپل کار شو وکړي څو افغانان پر ټاکنیز بهیر اعتماد پیدا کړي. د افغانستان د جمهور ریاست پر ټاکنو د پنځشنبې او جمعې په ورځو په بروکسل کې د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خبري وشوه. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د جمعې په ورځ په بروکسل کې خبريالان ته وویل په انتخاباتو کې ټولې خواوې باید قرار وي، لازمه کار واخلي او د افغانستان د انتخاباتي ادارو د کار پایلو ته صبر وکړي.
ومردل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې نن به خلکو ته دا څرګنده کړي چې څه وخت به دوی د جمهوري ریاست د تیرو انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلانوي. د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون د غوړو په غوراوي کې سیاسي مداخلو د ځینو مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې پارولې دي. دغه بنسټونه وایي چې د سیاسي مداخلو له کبله د اساسي قانون پر پلي کېدو د څار کمیسون خپلواکي له شکونو سره مخامخ شوې ده. نور حل د واصل وسل پر راپور کې
د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو په غوراوي او دغه کمیسون په چارو کې سیاسي مداخلو د یو شمېر مدني او حقوقي بنسټونو اندېښنې راپارولې. دوی وایي دغه کمیسون د غړو غوراوي باید غیر سیاسي او رقابتي وي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې، د افغانستان د عدالت موسسې او د افغانستان د مدافع وکیلانو خپلواکي ټولنې د شنبې په ورځ په کابل کې وی غړي خبري ناستې ته وویل د اساسي قانون پر پلي کېدو د سار کمیسون د غړو سیاسي غوراوي او سیاسي مداخلو دغه کمیسون خپلواکي تر پوښتنې لاندې راوسته. د دوی په خبره کې څه هم په یو شمېر دولتي ادارو کې اساسي قانون تر پښو لاندې کیږي، خو دغه کمیسون د سیاسي مداخلو او سرګندو صلاحیتونو د نه لرلو له امله نه دی توانېدل چې خپلې پریکړې په سمه توګه پلي کړي. د افغانستان د روڼتیا د سر بنسټ اجرایوي مشر سید اکرام افضلی د غناستې ته وویل
کمیسون نظارت بر تطبیق قانون اساسي کار صورت ګیرد.
دی وایي لیورخه باید د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د تعدیل پر قانون کار وشي او په ورته وخت کې باید دغه کمیسون د غړو غوراوي هم ازاده او شفافوي، سو خپلواک او په کار پوه خلک دغه کمیسون ته لار پیدا کړي،
کارشناس باشن به یې کمیسون را پیدا وکړي.
خود اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون منشي عبدالرؤف هیروي ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسون غړي د اساسي قانون پر رڼا کې غوره کیږي او هغه کسان چې دغه کمیسون غړي توپ ته نوماندي کی هغه باید د حقوقو او فقهي ډاکټران وي.
دا یو د سلیقې نه دی، بس حق اشخاص چې دلته تعین شوی دی ماشاءالله ډیر زبردست اشخاص دي، علما دي، ډاکټرالري او ډیر یعنی ډیر دانګری یعنی زایلری چې دلته معرفي شوی دی. دا یو او بل دا چې کوم مداخله هم ادعا کی دا کوم مداخله تر اوسه پوری نه ده شوی.
خغله هیروی زیاتوی چې د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون په قانون کې د زینو مواردو تعدیل به د دغه کمیسون په چارو کې خواله راولي. هسه مو کړه په دې اړه د ولسمشۍ معنی نظر هم واخلو، خو لپر لپسې هڅو سره سره د دوی د نظر په خستلو بریالي نشو. د اساسي قانون پر پلي کېدو د سر کمیسون د افغانستان د دولت په چوکاټ کې د ولسمشر، حکومت، ملي شورا، قضایه قوې او په دولتي او غیر دولتي سازمانونو کې د اساسي قانون د پلي کېدو او رعایت پړه د سارنې او ولسمشر او ملي شورا ته د حقوقي مشورو د ورکولو دنده لري. دغه کمیسون وغړي لري چې د ولسمشر لخوا د څلورو کلونو لپاره غوره کیږي او له ولسي جرګې نه د اعتماد رایه ترلاسه کوي. ویل کیږي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې دغه کمیسون د اوسنیو غړو دندې پای ته رسیږي او نوي غړي باید وټاکل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 ازادي راډیو واوري.
او اوس به اسمت ساروان راته وای چې د نړۍ په موتبر ورسپنو او خبرونه کې تاپنسان په اړه کومې مقالې او تفسیرې راغلي دي.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان په جنګ او سوله کې د واټس اپ پر رول لیکنه خپره کړې ده. په دې لیکنه کې چې سرلیک دی د افغانستان جنګ او سوله واټس اپ پیغام رسوي لولو، کله چې د سږ کال په اپریل میاشت کې سلګونو طالبانو د بادغیس ولایت مرغاب ولسوالي محاصره کړه، افغان امنیتي ځواکونه پوهېدل چې له خطر سره مخامخ دي. کومانډو ځواک ورسره کومک نشوای کولای، نوې هیله د امریکا هوایی ځواک ته وه. نیویارک ټایمز زیاتوي ټینګ ورې سبب کېده چې امریکایي پوځیان لاندې افغان ځواکونه ونشلیدلی او یا د طالبانو پر مورچو بمباري وکړي. همغه و چې د افغان ځواکونو قمندان د واټس اپ له لارې تماس ونیوه. د ورسپانې د دې لیکنې پر اساس په تیرو 15 کلونو کې واټس اپ له فیسبوک وروسته د افغانانو ترمنځ او له بهر نړۍ سره د دوی د ارتباط دوهمه مهمه وسیله واوده. نیویارک ټایمز هم داراز لیکي واټس اپ چې په فیسبوک پورې تړاو لري د افغانستان تر ټولو جګپوړي پوځي او ملکي چارواکي کاروي. ورسپانه د افغانستان د سولې په خبرو کې د واټس اپ د رول یادونه کوي او وایي چې د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ د دوحې په خبرو کې طالبانو او امریکایي استازو له واټس اپ څخه په پراخه پیمانه کار اخیست. ورسپانه وایي یو امریکایي چارواکي په ټوکه ویلي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې ټوله پروسه د واټس اپ لاري اداره کړ. ورسپانه لیکي سره لدې چې واټس اپ وایي چې د چاراس نه څرګندوي، خو امریکایي پوځیان وایي واټس اپ له خطر خالی نه دی. دوی وایي چې له پینټاګون یا د امریکا له دفاع وزارت غوښتي چې پر یو بل اپ یا پروګرام کار وکړي چې د واټس اپ پر ځای ورڅخه کار اخلي او په دې توګه د افغانانو ارتباط خوندي وي. ډیلی میل ورسپانې د برتانیا د ورسپانې چې آنلاین خبرونه کوي په افغانستان کې پر کرکټ لیکنه خبره کړې ده. میل وایي چې افغانستان په هند کې له ویست انډیز سره په خپلو سیالیو کې دولت زرران چې چټک باولر دی په لوبډله کې شامل کړی نه دی. د میل آنلاین پر اساس حمید حسن، حشمت الله شهیدی، نورعلي زرران او سمیع الله شینواري ته هم موقع نه ده ورکړل شوې چې په راتلونکو سیالیو کې برخه ولري. د میل له راپور سره سم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سږ کال په نړیوال جام کې مخکې تر دې چې راشد خان د ټیم کپتان شي د ګلبرین نائب تر کپتانۍ لاندې مسابقې وبایللې. اوس به ولیدل شي چې په هند کې د ویست انډیز په وړاندې د افغانستان لوبډله څنګه لوبي شي.
تاسو آزادي رادیو ته اورئ چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د غرض تیر خبرونه په سپتی بڼه د آزادي رادیو پر ویب پاڼه پیدا کړي. ادرس یې د آزادي رادیو ډاٹ کام یا هم آزادي رادیو ټکی او آر جی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او اتلس دقیقې دي. په کابل کې د ملي شورا ځینې غړي او سیاستوال پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره ملي اجماع پرمنځته کولو کې پاتې راغلي دي. خو د جمهوري ریاست یو ویان وایي چې افغان حکومت د سولې د ټینګښت لپاره ټینګه اراده لري. خاطر پر دې ساو پر اړه نور تفصیل.
په کابل کې د شنبه په ورځ د سولې بنسټ تر عنوان لاندې یو سیاسي حرکت خپل شتون اعلان کړ. د دې بنسټ په پرانیست غونډه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین جنرال مراد علي مراد ویل د سولې په تړاو روانې ویشلې هڅې نشي کولای افغانان یې تلپاتې سولې ته ورسوي. د سولې په اړه روانې ویشلې هڅې ول مختلفو ادرسونو څخه هیڅ وخت نشي کولای افغانان تلپاتې سولې ته ورسیږي. د دې تلپاتې سولې لپاره باید د افغانانو ترمنځ یو ملي اجماع رامنځته شي. پرته له ملي اجماع سوله نه راځي. خغلې مراد په داسې حال چې سولې په اړه خبري او زلبیا ګرمې شوې، خو د گاونډیو په دې برخه کې لاس په کار هیوادون هڅ یو لاس او منسجم نه دي. د نوموړي په خبره کې دا حد سره مشترک نشي، کومه ګټه نه لري. په ورته وخت کې د ملي شورا یو شمېر غړي حکومت او طالبان د سولې په اړه د ټینګې ارادې پر نشتون تورنوي. د مشرانو جرګې منشي عبدالله قرلوق:
متاسفانه که تا به امروزه در
حالی که یکی از مکلفات ها رسمی شرط روس نه چې د سولې په اړه خپل واضح دریځ روښانه کړی او په دې برخه کې منظمه برنامه هم نه لري. بلې خوا طالبانو هم تر دا مهاله د سولې په اړه جدي اراده نه ده کړې. د ښاغلي قرلوق په خبره روان حالت د هیڅ افغان لپاره د منلو وړ نه دی او د جګړې ښکېلې خواوې د دې حالت د کابو کولو لپاره لاس په کار شي. خو د افغان ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال وایي افغان حکومت د سولې لپاره ټینګه اراده لري.
حکومت پایدار او باعزته سولې ته ژمن دی. پایدار او باعزته سوله یوازې د افغانانو په رهبري او مالکیت ترلاسه کېدلی شي. د لومړي ځل لپاره ولسمشر د سولې باس له حاشې څخه متن ته راوړو. د دې هڅو په پایله کې د حکمتیار صاحب سره د سولې تړون تر ټولو ښه بیلګه ده.
په ورته وخت کې د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استول شوي پیغام کې به دغه تورونه رد کړي. ویلي دي چې طالبانو تل د سولې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې، هغه نورې خواوې دي چې سولې ته ژمن نه دي. په تیر سپتمبر میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته دا شپې ورځ یو ځل بیا د افغان سولې خبرې ګرمې شوې دي. مسکو د جمعې په ورځ په دې اړه د چینی، روسي، پاکستاني او امریکایي چارواکو د دوهمې څلور اړخیزې غونډې کوربه وو او ټاکل شوی چې ډېر ژر په چین کې هم د افغان سولې په تړاو یوه بین الافغاني غونډه جوړه شي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د نورستان په مرکز پرون کې بزګران د آلوګانو له سرژنی حاصل څخه خوښ دي. وایي چې د تیرو کلونو پرتله یې حاصل ښه دی او ښه بازار هم لري. د موضوع تفصیل د روح الله انوري په راپور کې.
د نورستان د مرکز پارون اوسیدونکو وایي په خواهی د الوګانو فصلونو سره زیاته خواري کوله، خو حاصل به یې کم و. خو اوس ورسره د کرنې او مالدارۍ چارو ریاست لخوا د شوو همکاریو په برکت د الوګانو کښتونو د پخوا په پرتله زیات حاصل ورکړی. حمیدالله او محمد اسف وایي
دهقانان یا کروندګران چې د سې خاص معلومات نه لرل، اوس چې د ساحوي مکتب دلته ایجاد شو او د هغې لخوا نه موږ ته معلومات، تخمونه اچول، بیا ځمکه آماده کول او بو کول او سره شیندل او نور ټول په اړه خونو کې هغوی معلومات راک، هغوی نه وروسته بیا اوس حاصلات د مخکني په نسبت ډیر ښه دي.
په خوښ مې واړه واړه کشرانو نه خرڅېدل، خپل کور دپاره مې کفایت نه کول. اوس چې کوم دي د زراعت د طرف نه کوم کشر تخم راکړی موږ ته.
دوی وایي له دې وړاندې هم الوګان کرل خو بازار ته د وستلو او خرڅولو نه وو. خو سږ کال له هر کلی په ټنونو الوګان کونړ او ننګرهار ته وړل کیږي. عمران او شاکر الله وایي
اوس ډیر ښه بازار پیدا شوی دی. اوس چې سړی خلک چې پټینه الوګان وباسي او سمدستي ورته ګاډي ولاړي او خریدار ورته ولاړي او هغه وړي.
د دې کلی کې تقریبا درې ششپای یا سالو ششپای پوری ښکته خرڅول لپاره لیږدول کیږي.
بزګران وایي که حکومت ورسره د کرکلی په برخه کې د عصري وسایلو مرسته وکړي او دوی پرې خپل ځمکې هوارې کړي، نو ستونزې به یې کمې او حاصلات به یې نور هم زیات شي.
په کارولو وخت کې موږ ټولو په لاسونو کارو، په خالي لاس، او وستلو وخت کې هم په لاس په خالي لاس، او زمونږ وخت یخ موسمي او زمونږ لاسونه خرابېږي، د خاورې د لاسه خاوره خرابوي.
ښه حاصلات لاسته راغلي ده، خو د دې په ایستلو کې زمونږ څه ستونزه شته چې لاسونه نه کار اخلو او یخنۍ مې خاص کر منی ټیم کې. نو موږ زراعت ریاست نه هیله مند یو، دا ارزو لرو چې د کچالانو او د الوګانو ایستلو دپاره موږ ته چې کوم وسایل ضرورت دي هغه وسایلو تجهیزولو کې راسره مرسته وکړي.
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل دوی بزګرانو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړي او په برکت د ځمکو حاصلات زیات شوي.
عامه پوهاوی کې د کرنې ریاست ډېر لاسته راوړنې لري او دا لړۍ دوام لري انشاءالله چې دا ستونزې به په راتلونکي کې بیا نه وي. یو دغه د خپلو زراعتي محصولاتو د بازار ته نه وړاندې کول او نه یې د دې نه د یو تجارتي توکي په صفت باندې استفاده کوله.
هغه وایي نورستاني بزګران او دهقانان د کرنیزو عصري وسایلو څخه محروم دي او دوی هڅه کوي چې یاد بزګرانو ته دغه اسانتیاوې برابرې کړي.
دا هغه بزګران دي چې په ټول د کلونو کې دوی هیڅ کله د ماشینالاتو څخه استفاده نه ده کړې، خاصتا د کرنیزو ماشینالاتو څخه. د نیک مرغه هم دغه تیر کال د کرنې وزارت مونږ ته درې اراده تراکتورونه راولېږل چې دغه درې اراده تراکتورونه مونږ همدې بزګرانو ته په ډېر ارزانه قیمت مونږ دوی ته په اجاره ورکړل. سږ کال تقریبا یو اندازې بزګرانو مشکلات مونږ حل کړي دي. فراتون کې کې به هم دې لړۍ ته ادامه ورکړو او ان شاء الله نور ماشینالات به هم مونږ دې سیمې ته راوړو.
د یادونې وړ ده چې په نورستان کې ځمکې کمې دي او هغه هم ټولې د غرونو په لمنو کې آبادی شوي چې اکثرې هوارې نه دي او دوی اړ دي چې هر بوټي ته په لاسونو اوبه ورسوي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. او سم یو بهرنی مسله چېړو. د عراق پلازمینه بغداد او نور شهرونو کې پرون بیا هم د اعتراض کوونکو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د راپورونو په حواله په بغداد کې پرون درې مظاهره چان په ډزو وژل سوي دي. د عراق په جنوبي شهر ناصریه کې هم درې وګړي وژل سوي دي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسون پرون شنبه وویل چې د جمعې او شنبه په ورځو درې شپېته مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل سوي دي. فرشته جلال زی او په دې اړه نور تفصیل.
په بغداد کې پرون اعتراض کوونکي د شهر پر تحریر څلور لارې راغونډ سول. په عراق کې د بشري حقونو د کمیسون مشر علي بیاتی ویلي چې په دې سیمه کې درې مظاهره چان وویشتل سول. د عراق په جنوب کې و حکومتي چارواکي وویل چې د جمعې په ورځ اعتراض کوونکو د یو قدرتمند ملیشه پر دفتر حمله وکړه او اور یې ورواچاو چې په هغه اور کې هم دولس مظاهره چان وسوځېدل او مړه سول. د عراق په مختلفو شهرونو کې له تیرې تقریبا وې میاشتې راهیسې خلک د بیکاری، اداري فساد، د نرخونو د لوړوالي او د حکومت د بې پروايي پر ضد مظاهرې کوي. د عراق جمهور رئیس برهام صالح د اکتوبر په ومه په خپل هیواد کې د روانو اعتراضونو په اړه په وینا کې منلې و چې ستونزې ډېرې دي.
نعم ان الاقتصاد العراقي تعرض حقيقه للاستهزاء
دوي د عراق د اقتصاد ملاد تروريزم او امنيت تربوج لاندي ما تسوا د داعش پرزت برای اسان نو او د هيواد د خلکو د ژوند او مالی سرچینو په بیا تمام شو خو اداري او مالی فساد هم د هيواد د پرمختګ امکانات کمزوري کړل.
الفساد المالي والاداري ارقل فرص التقدم.
عراق په 2018 میلادي کال کې اعلان وکړ چې د داعش پر ضد مبارزه بریالي شوه او د داعش افراطي ډلې ته ماته ورکړه. خو د رواني میاشتې په پیل کې د عراق په لویو ښارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې پیل شوې. د عراق حکومت مکرره د مظاهره چانو د ځپلو هڅې کوي. د اکتوبر د میاشتې را پیل راهیسې تر 200 زیات مظاهره چان په دې تشدد کې وژل سوي دي. د جمعې په ورځ د عراق حکومت له زوره کار واخیست او مظاهره په خونړیو نښتو بدله سوه. د عراق پوځ منلی چې د مظاهره چانو پر ضد له زوره کار اخیستل شوی دی. د عراق پوځ ویلي چې له هغو منصبدارانو به چې د مظاهره چانو پر ضد یې له زوره د کار اخیستلو امر کړی تحقیق وشي او عدالت ته به راکش سي. په عراق کې د حکومت پر ضد روان اعتراض د هغه هیواد صدراعظم عادل عبدالمهدی ته ستره ستونزه بلل کېږي. په عراق کې د عادل عبدالمهدی حکومت اوس یو کلن شو.
عزیز الرحمن له ننګرهاره په خپل سیمیز کې لیکلي، افغان حکومت څخه مداهله او غوښتنه ده چې هغه زورواکي او چارواکي ادام کړي چې د بهرنیو هیوادونو لپاره کار کوي او خپل ملک ورانوي. محمد قاسم زواک له هلمند: د ملکیانو او ماشومانو خوندیتوب ته نه دولت او نه هم نورې ډلې پام کوي. څوک یې د سپر په توګه کاروي نو بیا به نورې بیا په توپونو ولي. قدیر تکین لیکلي: د ټاکنو پایله خورا ځنډنۍ سه، خو بیا هم زموږ تمه د روڼتیا او شفافیت ده. عبدالواحد مدقق له لوګر نه کلی: د ټاکنو پایلې اعلان سي، خدای دې وکړي چې بایلون کې کاندیدان ومني. او فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي: له همدې ولسوالۍ څخه د پکتیا تر مرکزه، بیا له مرکز څخه تر ډنډې پټانه پورې غځېدلې سړک ډیر زیات خراب دی، باید چې په اساسي ډول ورغول سي.
تاسو لا پیغامونو
امید ما د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم. کارو کولنیز چارو ریاست نه غواړم چې د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي. په وخت په وخت ته حواله کوي. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تیریږي. د کارو کولنیز چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ رادونه یو نړۍ مننه کوو چې مونږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ سمخمخه. زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقې کې زموږ دغه غوښتنه ده دغه د شهیدانو روپۍ راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه را توضیح کړي نه او ډېر وخت هم کېږي د چا دا به خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نه دی تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولاسلام
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم.
خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقامات ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي، جمهور پورې یو سرباز یې زموږ معاشونه په خپل وخت اخلي، حق او حقوق هم نه راکول کېږي، پر یوه انځا والي قومندان او امیر مالی سره انچافي تجارت کوي، سربازانو پر اکو باندې زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي، موږ خپل حق راکې او موږ خپل معاشونه پر وخت حواله، زموږ معاشونه پر وخت نه راکول کېږي، چې جنگونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې نن یک شنبه به خلکو ته ووایي چې کله کولی شي د جمهور ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې اعلان کړي. په کندهار کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې 3 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د کرکټ په ملي لوبډله کې به چې د ویست انډیز په وړاندې په نړیوالو یو ورځنیو او شلاوره مسابقو کې به د کرکټ د ملي لوبډلې څو پیژندل شوي کرکټران ګډون ونه کړي. په عراق کې د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د جمعې او شنبې په ورځو 3 مظاهره چان له امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی که کورد ملیشا له هغه مهالویش سره سم چې له روسیې سره یې موافقه ورباندې کړې د سوریې له شمالي سیمو ونوځي، ترکیه به ټول ترورستان وځپي. په بریتانیا کې یو موټر چلوونکی چې د موټر په کانټینر کې 9 مړي وموندل شول د انسان په قتل او قاچاق تورن سو. په پام کې ده چې موریس رابنسن د دوشنبه په ورځ محکمې ته راوستل سي. د اسپانیا د کاتالونیا په مرکز بارسلونا کې پولیسو له هغو مظاهره چانو سره شخړه وکړه چې د کاتالونیا د خپلواکۍ غوښتنه لري. تر دې مخکې د بلتون غوښتونکو د رهبرانو لپاره د بند پر مودې د اعتراض لپاره مظاهرې شوې وې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تند تنګې درنو اوریدونکو سلامونه. په افغانستان کې ډیرو ځوانانو ته واده د ژوند یو سخت کار ځکه بری کې چې مجبور دي چې د ولور تر څنګ د واده لوړ مصارف هم پوره کړي. خو دا اونۍ به د هغه ځوان خبرې واوري چې په 5000 افغانۍ واده کړی. دوی څنګه دې ډول واده ته نیت وکړ، له کومو ستونزو سره مخ شول او اوس په کوم حالت کې دي؟
موږ غواړو ځوانانو ته ثابت کړو چې واده په ډیر لږ لګښت هم کېږي.
که چیرې د قرض اخیستې وای اوس به زموږ زندگی داسې نه وه. اتمن بار ورځ دروازه ټک ټک کېده او قرض به غوښتل کېده.
د تاندې څنګې د خبرونه همایون هیواد جوړ کړې او زه وږمه جبرخیل یې وړاندې کوم.
واده د ژوند مهمه پریکړه ده، خو په افغانستان کې چې ډیر ځوانان په خپل خوخه واده کولو ته نه پریښودل کېږي، هم دا ډول د کوژدي او واده درانه مصارف هم سبب شوي چې ډیر ځوانان واده کولو ته زړه نازړه شي. هغوی چې اقتصادي وضعیت ښه نه وي او کوژدي کوي، بیا نو د واده د مصارفو د پوره کولو په خاطر سخت کارونه کوي او حتی په غیر قانوني لارو بهر ته ځي چې پیسې راوګټي او واده پرې وکړي. په واده کې ډیر مصارف او ناوړه دودونه سبب شوي چې ځوانان هم له واده مخکې او هم له واده وروسته سرګردانه شي. هغه ځوانان چې په ودونو کې ډیرو مصارفو ته مجبوریږي، په کلونو کلونو یې هم اقتصادي حالت نورمال نه وي او وخت نا وخت د کور دروازې ته پوره وړي ولاړ وي. خو په دې وروستیو کې یو ځوان خانولي عادل بیا داسې واده کړی چې بیخي کم مصرف درلود. دا د په وینا د واده ټول لګښت 5000 افغانۍ وو. خانولي عادل چې 1.5 عمر لري او تر دې مخکې هم د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کړې، دا کار یې هم له ناوړه دودونو سره د مبارزې په خاطر کړی.
ډیر خلک داس فکر وکړي چې یو غټ دلیل چې موږ په خپل واده کې ډیر کم مصرف، یعنی 5000 افغانۍ مصرف کړی د واده په مراسمو کې، هغه دا دی چې موږ مالی مشکلات درلودل، یعنی غریب وو. خو اصلي بحث دا دی چې موږ غوښتل دغه دود چې خلک پیغه کې ډیر مصرف کوي، ملامتونکي مصرفونه کوي، دغه دود مات کو. موږ غواړو د هغو ځوانانو د زړونو غږ اوچت کو چې واده د هغو لپاره په یو دردسر بدلیږي. هغو لوادنه بعد قرضاره کیږي، هغو لوادنه بعد ژوند سختیږي، هغو لوادنه بعد د قرضونو د ادا کولو تشویش او اندېښنې ورته پیدا کیږي. مونږ غواړو د هغو ځوانانو لپاره یو داسې دود او رواج جوړ کړو چې واده د دوی په ژوند کې خوشبختي رامنځته کړي، د دوی ژوند خوشحاله کړي، د دوی ژوند کې هغه څه ته دوی ورسوي چې د هغه لپاره دوی واده کوي. مونږ غواړو ځوانانو ته ثابته کړو چې واده په ډېر لږ لګښت هم کیږي. که چیرې هلک او جنۍ په خپلو کې سره راضي واوسیږي او په دې پوه سي چې زموږ ژوند زموږ دی، نو دوی بیا په داسې یو طریقه باندې کولی شي واده وکړي چې د دوی ژوند پکې جوړ شي.
خان ولی عادل وایي د کورنۍ ډېرو غړو یې مخالفت سره وکړ او نه یې غوښتل چې دی په کمو مصارف واده وکړي، خو دا چې وروسته څه وشول دی وایي
د کورنۍ غړو طبعا ډېر سخت شدید مخالفت وکړ، چې ما له څو میاشتو خبرو اترو وروسته خپله مور دې ته راضي کړه چې زما سره په دې کار کې موافقه وکړي. کوچنۍ خوندې مې هم دې سره راضي شولې. مشرانې دوه خوندې مې یو البته بایکاټ وکړ، رانغلې. دوه مشران ورونه مې یو هم رانغله، له خپلو اولادونو سره رانغله. ما دعوت کړل او ورته وویل چې زه دعوت کوم، که راضی خوشحاله کیږم خو که رانه شي خفه کیږم هم نه، خو چې تاسو هم بیا خفه نه سي ما دعوت درته درکړی دی. هغو رانغله او یغو فکر کوو چې ما یو داسې کار کړی چې د دوی کورنۍ ته مې شرم راوړی دی. اما خبرې کولې چې ولا له خلکو نه م خوړلی دی، باید خلکو ته یې ورکړو. ما ورته ویل ما خو نه دي خوړلي. جالب شی دا ده چې نن زما د واده تمه نامه ورځ دی، اما خلک چې مخالفتونه یې کول نن هغه خلک موږ ته آفرین راکوي. یعنی زه تاسو ته ډاډ درکوم چې تقریبا یو میاشت بعد به ټول هغه خلک چې زموږ مخالفتونه کول موږ ته به شاباسۍ راکوي.
د خانولي عادل د ژوند ملګری رازي قاتل نومیږي او دیني زده کړې کړي. هغه وایي دی خپله هم غوښتل دا ډول واده وکړي چې له واده وروسته دروازې ته یې پوروړي ولاړ نه وي.
زه خپله چې کله ما او خانولي عادل واده نه وکړی، نمزد شوی نو، ما دا اراده کړې وه چې داسې یو واده باید وکړو چې خلک د هغې نه عبرت واخلي. خدای داسې انسان را پیدا کړ چې زما د هغه نظر یو رقم ته هماغسې بیا وشول. که چیرې ما د یو څو ورځو ارزوګانو لپاره عادل دې ته مجبور کړی وای چې قرض اخیستی وای، نو زما د عادل ژوند به ډېر بدتر شوی وای. که چیرې د قرض اخیستی وای حتماً اوس به زموږ زندګي داسې نه وه. حتماً بار ورځ دروازه ټک ټک کېده او قرض به غوښتل کېده. زه خوشحاله یم چې عادل دې ته مجبوره نه شو چې قرض واخلي، او الحمدلله په دې خپل کوم قسم چې کړی وغې کې کامیاب هم شو.
حیات الله عثماني چې د خانولي عادل په واده کې ګډون کړی وو، د نوموړي واده یو متفاوت واده بولی.
البته لدی نه هینې چې په دې واده کې 5000 افغانۍ مصرف شوه ده، او په نور ودونو کې موږ تاسو شاهد یو چې تقریبا په لګاو روپ مصرف کیږي. نو دا واده د پیغام له نظره یو متفاوت واده چې دا واده د افغانستان ټولن ته، د افغانستان ځوانانو ته، خويندو ته، ورونو ته ډېر خوله پیغام لري. تاسو وګورئ چې د افغانستان ځوانان او پیغلې بشپیر مشکلات او ستونزې لري. یو دغه نه د واده ستونزه ده. نو دا د خنوري عادل واده خلک دا پیغام لري چې هر ځوان وکولی شي د خپل ستونزو په نظر کې نیولو سره، او د خپل هیواد او د خپل ژوند د لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره دغه مسایل ډېر سهل او اسانه ونیسي، او په ډېر کم مصرف سره وکولی شي چې د خپل د ژوند سرنوشت وټاکي.
دیني عالم مولوی محمد عیسی صمیم هم په کم مصارفو د عادل وادستای یا وای په کار ده نور ځوانان هم دغه سملا ماتون کې دودونه مات کړي.
دغه دودونه د شریعت له لحاظه هیڅ کوم سبغه نه لري، ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو یو هم د عمل نه کړی. یو به شکل ودونه کول، کله به چې واده وسو نکاب وسوله، یو مهر پکې شرط ده چې خامخا وینه مهر پکې، بدون مهر نه نکاح صحیح نه ده. نور دودونه لکه اوریجی غوړی کې خودل پچا باندې، یا لغه توان دی انسان نه اضافه یو شی بارول پچا باندې، دا په دین کې نسته. حتی کتابو کې وایي چې څوک د دې واده د لور اوریجی غوړی د شین اخلي او به خلکو ته پخوي ورکوي، دا حرام دی، ناروا دی. نو لدی وجه نه بخیر روان نه دی، ځکه یو خو په ابزار او تبذیر کې راځي، او دوهم په مسلمانانو باندې بوج راځي. بیا هغه دی نسی کولی سی واده وکړي، کوزه وکړي. لدی وجه نه اسلام دې ته اجازه نه ورکوي چې خلک دی اضافه له توانه دی او چانه یو شی پکې دی.
حیات الله عثماني وایي دا دې پر ځای چې ځوانان د خپل راتلونکي په اړه احساساتي پریکړه وکړي، ښه ده چې د کورنۍ غړي مرسته ورسره وکړي چې د ژوند په دې مهمه مرحله یعنی واده کې ډېر تواني نشي.
یعنی دا بخې وي چې یو نجلۍ له خپل کور نه فرار وکړي، یا یو نجلۍ خدای نه کړه به یو نامشروع کار کې هغه خدای نه کړه متهم شي، او که دا بخې وي چې هغه په ډېر کم مصرف باندې په شرعي طریقې سره د خپل ژوند له امتیازاتو نه برخمنه شي، تبیده چه داخله نزد یقین لرم که داغ سیزمنگا هیوادوال دوی تا آمپ پوهه ورکلیشی او دوی ده خبری جن لوری توبنا بس هم توگذار و بیجانی دوی حاضر دیشی پلی که مصرف بندی دوی ودنوکی
دیر کسان پدی باور دیچ پژوان کیاو زلواده کیگی نزد که در طول جوان گتا پیو ورز برباده وی خو خان ولی عادل بیا برعکس فکر لری
داخل یو غلط باور دی و غلط خبر دیچ وادی وادی ورز بی وادس لحیق ورزن شروع کیگی چه منگا واده که و نکاتلو زمنگا اصلی جوان دی واده نه روستا پیلیگی دنکان روستا پیلیگی نزد بحث دادی چه پدی ورز بندی که تصم را دیر مصرف هوا که تصم را ملاخ پلماته که اگر اطلون که ور جوندی خرابیگی آیا دا منطق منی دا اقل منی چه منگ دا دیوی ورزه پا خاطر منی خپل طول مرتبه که خپل طول مرد لفقر و غربت سرمخ کو دیر شاندی چه پا جوند که یوزل پی رمزده کیگی خو من خونه باید خپل منطق دلاز خور کن بحث دا چه منگ دا دیوی ورزه خوشحالی لپرا دا دی طول مر خپل زن لغم و مشکلات سرمخ کو دا منطقی دی؟ نه خیر.
رازی قاتل وای زین انجونی پدی خوشحالی گی چپ واده که دیر مصرف وشی او پا دبدبی واده شی خودوی بیاورست جوان تا سوچ نکوی اغازی اتوی کسا هم پا کم مصرفی واده کردی خووست دیر خوشحال جوان لری
والله الحمدلله کم واده چی ما وادیل کرده پا کم مصرف بنده الحمدلله تروس پوری دیر خوشحال جوان لرو طول پیغلو تا می دا پیغام ده چه خپل خوان دیتا ما مجبور روی ترسو آغا مسافر شه او دا پیسی پیدا کی آغا پزان بند تکلیف راوری او تاس تا پیسی پیدا کی ساس پلار تا پیسی پیدا کی نو کوشش وکره کم مصرف بندی واده و که دیت زمینه برابره که تاس دوار خوشحال جوان داری
دا خانوالی عادل دا واده یو گدونوال عبدالحق دانش هم دا خبولی چه دا بیزای نمایشونو پرزای زوانان پا کم مصارف وادونو وکدی او پا دی خاطر خپلو کورانیو تا قناعت ورکدی
چیزو پیزت که ما لارا پلاو سن اقتصادی پلاو دی خلق گرپی نی رابانین و واده سی کمسی پر لورو مصارف پیتی رو مو تاسی مور پلار کانی کوایسو یو چو کانی کوایسو سی دادی ما خیر دا دادی ما دا جوان پا جوڑی دلو دا کار کی که دی ما جوان جوڑوی نو زل دید چی تیری گم نو که چا تا منتکی زوابر کوا و کانی کو راسرمنی حتا مور پلار طولن و اسم خلق دیت آماده دی آقا وزار دودون نست دسی مثلا خلق و بیخی دال اسلام اولدین و تلی کار بلن و اس لیگ اندازه کار سوای دن یواز دیت کار گوری سمو خلق و تا داغا پیکر و کرا پخپل زانی عملی کو
خانوالی عادل وای د هر کار پایل ستونزمن وی خود د په باور ځوانان باید هغه څه وکړي چې د دوی ژوند پرې جوړیږي نه دا چې د نورو لپاره خپل ژوند په اوبو لا هوکړي عادل زیاتوي د ناوړه دودونو خلاف یو بنسټ جوړ کړی چې نور ځوانان به هم وهڅوي چې د ده په څیر په کمو مصارفو ودونه وکړي
مونږ د ناوړه دودونو ضد یو غورځنګ رامنځته کړی دی د مونږ غورځنګ سره چې کوم غړي دي ټول په همدې طریقې غواړي واده وکړي مونږ هغه نور ځوانان په هر ولایت کې تشویقو چې په دې طریقې سره واده وکړي مونږ غواړو دغه لاره جوړه کړو او داسې یو حالت رامنځته کړو چې هر ځوان په دې طریقې واده وکړي او د خلکو له مشکل سره مخ نه سي مونږ چې په دې ولاده وکړو چا مړه کړلو چا ورته وغورځولو چا سره سر وکړه بحث دی مونږ دا کار وکړو څنګه سخت دی ما خو سرتیب کې ونه لیدله که خبره دا وي چې د خلکو مخالفتونه سخت دي مونږ هره ورځ چې له کور نه وځو د خلکو له مخالفتونو سره مخ کیږو نو دا مخالفت چې زموږ ژوند وي د خلکو مخالفتونه به وي بحث دی چې مونږ د مخالفت ته تسلیم سو کنه په آرام آرام ورسره مبارزه وکړو مخالفت شته څه کوي ځان تسلیمې ځان تبا کوي ځان وژنې نه مخالفت ومنه چې مخالفت شته خو مونږ ورسره نرم چلند کوو او تسلیمې کوو نه ورته
سلام زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي
درنو اوریدونکو د تاند څنګه خبرونه د پایشي بیری تر بیا ښه وخت درته غواړم حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
حقیقت صدای
والی صاحب پہلے دم دینو پوچھے جوداری د پیخ د وجل شوی او کسانو پاړه باندې زدو نقیز راپور نو ور کول کی پزنګل ډول شمیر پاړه باندې تر دې دمه خارقام ان تر اویا او یادی کی لاویا او زیات یادی کی استا سی رسمی شمیرې څخه یې چې روسي ارقام چې 13 ورځې یو کس د دوی د ټپیانو نه مرشوي او هغه ملته خاور ته وسپار روسی ارقام څه دي؟
اخري ارقام چې زمنګ دي دریش پته کسه شهیدان شو دي او درې دیش کسه زخمیان دي. خدا کوم ارقام چې ما دلیاز کړ دا دقیق ارقام دي، د کچې موږ لیستونه جوړ کړی دي، مشخص شوی دي او هیڅ کورک نه دي.
د نویت پاړ باندې بلا هم د پیښې نویت تر ډیره نه دی معلوم او بلابیل تصورات موجود دي. حتی ویل کیږي داسې چې دا یو راکټي حمله وه په دې مسجد باندې، یا انتحاري وو یا هم وړاندې لوړاندې په دې مسجد کې بمونه ځای پر ځای شوي.
د پیښې په دویمه ورځ باندې موږ یو تخنیکی ټیم ولېږل، ته ځکه دا بعضې مسایل تخنیکی دي. تاسو ته معلومه چې دښمن هم تبلیغ کوي. دا د راکټ مسله اول هغه د خلکو په خوله کې ورکړې وه چې دا کېدای شي راکټ وي، کېدای شي چې بل چا ویشتلی وي. موږ چې تخنیکی ټیم ولېږه او زموږ خپل هم تصور اوله کې دا و چې کېدای شي مواد هلته ځای په ځای شوي وي چې هغه موج تولید دی او موج تولید کې جومات راغورځېږي. نو دا د انتحاري خودکش حمله وه. دا چې څومره انفجاري مواد ځان سره ځای په ځای کړي وو هغه شواهد هم دادي چې دا خودکش وه. نو چې مخکې څه بارانونه هم شوي وو، نو ولو که هر څومره دغه وي دا فشار دومره و چې چت را وغورځېده. نو د چت را غورځېدلو سره تلفاتو شمېر پورته لاړو.
ولې پېښه رامنځته شوې ستاسې په نظر باندې؟ ولې په داسې حال کې چې په هڅ کمینه کې شاوخوا ډېر نور جوماتونه هم شته، ولې جودري کلی په نښه شو؟
دوه درې دلیل دي. یو دلیل دا دی چې تاسو ته به معلومه چې تقریبا د یو نیمو میاشت وشوله زموږ امنیتي او دفاعي قوتونو د داعش په مقابل کې د بندر او باغدری د چین ولسوالۍ په سیمه کې همدارنګه په همدغه د وغز د اسکی مینه په برسرونو کې او د پچیرو اګام په تنګی کې او د خویانو په تنګی کې د داعش په زمانه هوایي حمله هم کړې وې او زمینی عملیات په بندر او باغدره کې هم پیل کړی وو. د سیمه ټول د داعش نه تصفیه شولې. نو دی خپل کسانو ته دا هدایت ورکړل چې تاسو اوس هر چیرته چې ملکی تلفات اړولای شي واړوي، ځکه تاسو معلومه چې داعش هیڅ رحم نه لري. په عام ځایونو کې همیشه دی انفجارات کړي دي. نو جودره چې کوم یو ده دا په حقیقت کې سرحد د اوغز او د دې ترمنځ ده. نو اوغز کې داعش چې په هغه مالته یعنی تقریبا شپږ اویا کسه تسلیم شول، خزی نر و ماشومان په دې ده کې. نو دا سیمه هم یعنی پاکه شول، چون دی همدومره ظرفیت درلوده چې دې کلی ته راشي. او دې کلی همیشه د طالب په مقابل کې داعش په مقابل کې مقاومت کړی دی. نو که چیرې د دې قوت درلودلی، نو دې کېدای شي چې ښارونو ته ملاړ شي، نورو کلو ته ملاړ شي. نو هدف یعنی دا نه دی چې دغه مشخص کوم سیاسي هدف دلته موجود یا ستراتیژیک هدف موجود و چې دا کلی تلفات ورته واړي نو دې به بیا پیشوي وکړي.
خو په دې کلي باندې شپږ میاشتې وړاندې د هغو لورې نه اوبه بندې کړی شوې وې، د داعش له لورې نه، او د دوی فصلونه تقریبا ونې وچې شوي. تاسو خپل هم سیمې ته تللي یاست، تاسو به کتلي وي. د کلي مشران یا د کلي اوسیدونکي وایي چې دوی خپله دغه قضیه له حکومت سره شریکه کړې وه، هلته ولسوالۍ کې دا شریکه شوې وه، او د دوی له لورې ورته ویل شوي وو چې دا زمونږ د وسې نه پورته کار دی.
نه، زمونږ هلته ګوره دا اکثریت کسان هم د دغه سیمې په محلي پولیسو کې دي، د حکومت ملاتړي دي. هلته زمونږ دا خو جنگ دی سید چې مون ټول داعش په دغه سیمه کې ستاسو کې فکر کړی چې د تیرو یو کال نه راپدې خو مون تصفیه عملیات شروع کړل. دا تصفیه عملیات د جالبات خار او د بډیکوټ نه شروع شول، او همداسې د ننګرهار شرقي برخې ته وغځېدل، بیا جنوب ته لاړو، دا ولسوالۍ د چینو دا پاکې شولې، چپرهار پاک شو. نو دا سلسله روانه ده. نو دا هغه سرحد و چې دلته لا دغه تصفیه نه وه رامنځته شوې. نو چون دیو سره نږدې پراته دي، مقابله دیو کوله او هغې طبعا دا خپل دښمن ګڼه. یعنی که هدف دا دی چې یعنی داسې ستراتیژیک اهمیت جوابداري نه درلوده چې دا یې نیولې وی، نو دې کې ولسوالۍ سقوط کړی وی یا بله کوم سیاسي اهداف وی. د داعش هدف هم دا دی چې بس وحشت خلقي بېګناه کسان ووژني او بې هدف یې ووژني.
د جوابداري په خلکو اوبه نه وي بندې شوي، دا تاسې نه منئ؟ یا هم
نه اوبه بندې وې، اوبه بندې کړې وې، ځکه سربند هغې ورسره وو، خو په مقابل کې دوی هم هغې ته اکمالات نه پرېغوستل.
اول هغوی اوبه بندې کړې، کول دوی اکمالات بند کړل؟
نه، دواړه رقم مسایل هلته دغه وو، ځکه چې تاسو ته پته ده چې دا چې د اسکی مین ولسوالي د داعش په کنټرول کې و. یوازې دا ولس جبدرې کلی نه بلکې ټوله ولسوالي زیاته برخه یعنې د داعش په کنټرول کې وه. او پست حمل کې د تیر حمل کې یعنی موږ پست درې کلونو د مکاتب هلته بې تفاعله کړل. نو کله چې د حکومت تسلط پراخېده دې هغه د هر وسیله چې دي لاسته راوړي چې بندونه وران کړه کورونه وران کړه. تاسو بلته لیدلي حتی ما خپلو خبرو کې مالته په اسکمینه کې ویلې یعنې شپږ میاشتې مخکې چې زه هلته تللم حمل کې چې مو مکاتب فعالول هیڅوک هلته نه و. اما اوس کورونه اضافه شوي دي. کله چې کورونه اضافه کېږي هغې وخت خپل فعالیت نشي کولی. نو بیا غواړي چې ولسه مزاحمت خلق کړي. مزاحمت هم د هغې همدا په وسه کې و چې اوبه قطع کړي. نو اوبه اول قطع کړلې هغې و. او طبعا چې اوبه قطع کوي خو حکومت هم باید یو معنی امکانات او دغه بند وي.
د کلي خلک وایي چې حکومت کومې تړلې کنډو چې ورته دوی وایي دغلته چې کومه لاره وغوسته تللې ده درې پوستې په دغه ځای کې دوه د محلي پولیس یو د محلي اردو پوستې په هغه ځای کې شته. سیمې خلک وایي چې حکومت په اوغوس کې په پرتو د شیانو باندې د خوراکي موادو لاره وتړله. هغې نه وروسته د شیانو په دې کلي باندې اوبه وتړلې. بیا دوی ورغلي دي د شیانو سره ناستې هغوی غوښتنې درلودې چې موږ ته تاسې اوړه غوړي دا شیان را پرېږدي موږ تاسو ته اوبه پرېږدو. دا قضیه بیا له حکومت سره شریکه شي
نه اوس دې دی کې ګوره دلته لرګي هم دي لرګو قاچاق کېږي او داعش د هغې نه ګټه لاسته راوړي. نو موږ مجبور یو چې په هغې باندې د اکمالاتي لارې هغې باندې د عایداتي لارې دا ټولې وتړو. نو دا تصفیه کاري موږ په ټول ننګرهار کې شروع کړې ده.
خو له یوې خوا والي صاحب تاسې یادونه کوئ چې حکومت د دې خلکو په ضد باندې لاس تر زنې نه شي کېناستلی او یو د فشار په توګه باندې په دوی لارې بندول دي. خو مثلا هغوی دغسې ولس ټارګټ کوي حکومت د ولس
ګوره دا ولس خو هلته د نظام جز دی. دی اوبه فکر کوو چې کېدای شي دلته په دې شکل امنه ونه شي ځکه چې تا پخپله ویلې چې هلته پوستې دي. دا کسان په محلي پولیسو کې محلي اردو کې دیو کې ځای په ځای شوي دي. دیو د حکومت نه دفاع کوي. نو په دې حساب باندې کله چې موږ یو امنیتي قواوې خو دیو هم د امنیتي قواوو جز و. نو دا په حقیقت کې هم په ولسي خلکو هم په امنیتي قواوو باندې دیو حمله کړله په دغه سیمه کې. خو دا چې زیات ملکي کسان د جمعې ورځ به خلک په خپلو پوستو کې وي نو هغه تلفات د امنیتي کم و. دغه ځایونه چې زیات خطر سره مخامخ دي هغوی باید زیات متوجه اوسي. خو داسې حمله چا فکر نه کوو. یعنې داسې جبهه جګړه د دیو د وسې پوره نه وه چې دې د راشي په کلي دې حمله وکړي سیمه دې ونیسي.
خلک تر لږه بوادي صاحب د جودري د خلکو چې کومه وینا ده چې دوی مثلا خپل قضیه د سیمې له امنیت قمندان سره یا د سیمې د امنیت له مدیر سره دا شریکه کړې وه معنی دا چې تقریبا خطر موجود و. ځکه دوی ته د داعش له لورې نه چې کوم لیک راستول شوی او په هغه لیک کې مسلسلې غوښتنې وي دا شیان شریک شوي و له هغوی سره.
تر څو چې داعش موجود وي خطر موجود دی. که یو کسی موجود وي هغه ځان هم وژني بل هم وژني. نو په دې خطر باندې سړی باید غافله کېنه نه. دا خطر لکه مخکې چې ما ویلې دا تکفیری ډله ده. موږ خپله وضعیت تحلیلوو خپلو امکاناتو ته ګورو او خپل اولویتونه تعینوو. کله چې موږ زه ننګرهار ته راغلم تهدید همدا و چې د جالبات او تورخم لاره څوک تللی نه شو. که والي یا نور دولتي چارواکي به تلل خامخا به جګړه کېدله. نو موږ اول دا وکړه چې دغه لاره مطمئن کړله. لالپوره هم ونیوله. بیا همدغسې راغلو د سپین غره لمن پاچین لکه مخکې مو چې ویلې چپریهار د داعش مرکز و دا هم له منځه ویوړو. سرخرود چې هلته اته نهه کالو کې نام نه و هغه هم بېرته ونیوه او پوستې هم هلته ځای په ځای کړې. زموږ عملیات د تېر عملیاتونو سره یو فرق دا دی چې موږ یوازې عملیات نه کوو. هر عملیات نه وروسته باید موږ هلته دایمي پوستې واچوو چې بیا طالب که دایشی که هر توریستی ډله وي چې بیا نفوذ ونه کی.
خو اوس والی صاحب تر ډیره انتقاد دا دی چې مثلا دوی که په هغو سیمو کې ځپل کیږي دا هغوی فوکس زیات په جلال آباد ښار دی. دلته لږ تر لږه سړی دوی داسې ویل کیږي په اوسط ډول حساب وشي شاید د ورځې یوه ټارګیټي وژنه یا په دوه ورځو کې یوه رامنځته شي. تېره ورځ هم دوه کسان وژل شوي وو په جلال آباد ښار کې.
دا خو اوس که ته فکر وکړې چې بیخي ننګرهار سویس شي دا امکان نه لري. څلوېښت کلن جنگ دلته تیر شوی دی. دلته د داعش او طالب فکر وو، دلته شخصي دشمنیګانی وی، دلته تنظیمی جنگونه وو. یعنی دلته زمونږ 210 کیلومتر سرحد په نامه دی یو گاونډي سره لرو چې تعلقات زمونږ چندان خنډ دي وسره. مختلف عوامل نور دي، فقر ده، دا ټول هغه شیان دي چې د یو سیمې په بدامنۍ کې او دغه کې تاثیر لري. مگر که تاسو ګراف وګورئ، ارقام وګورئ، د ټولو لوی ښارونو په تناسب ننګرهار کې وسم کم دي، خو ننګرهار کې لږ چغې زیاتې دي.
پوہ دول ہاغش پہ نفس دینا وینما دام ویل چدا بے نور رڑا مہرا کپوہ دول ہاغش پہ نفس دینا وینما دام ویل چدا بے نور رڑا مہرا وقت نگدے سوال حافظ نام کپو ہے تم چھپ جڑا دے لکھتے نام